له غرمه نه مخکې لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د یو بل یو ساعت خپرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسې سره یم. په دې خپرونه کې په پاریس کې د افغان حکومت د طالبانو د استازو او د سیاسي اپوزیشن د غړو ترمنځ د غونډې حال درکو. دغه راز په سیمه کې د روانو حالاتو رپورټونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته ستاسې پام راړوم. د افغان حکومت او د وسلوالو او سیاسي اپوزیشن د استازو غونډه پرون هم د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې روانه وه. په نیمروز ولایت کې د عمان 14 وطن وژلي او 5 نورې ټپیان کړې دي. د پاکستان یو شمېر مخکښو دنیا عالمانو نن جمعه په دې هیواد کې د ګوزن د واکسین د کارکونکو د وژنې پاک سلمال کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي اپوزیشن د استازو غونډه پرون هم د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې روانه وه. د اسوشیر پریس خبري اشانت رپورت له مخې د افغان حکومت طالبانو او حزب اسلامي نږدې شل تنو استازو په تیرو دوه ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتي ای ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې د ستراتیژیکو څړنو د بنیاد په نوم د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې لخوا جوړ شوې وه، د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي و. فرانسوي قربانه وایي د دې غونډې هدف دا نه چې دا ډلې په سمدستي توګه د سولې خبرې پیل کړي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو لپاره یو بنسټ کېښودل شي. په نیمروز ولایت کې د عمان 14 وطن وژلي او 5 نورې ټپیان کړې دي. د راپورونو له مخې د عمان پرون ماښام په مرکز زرنج کې د پولیسو پر یو موټر وشو. د نیمروز والی محمد سرور سبات ازادي راډیو ته وویل چې د 14 15 تنه قربانیان ملکي وګړي او پاتې نور پولیس دي. د نیمروز والی زیاته کړه چې د پیخي 15 واړه ټپیان د پولیسو افرادو. د دې ماین د 14 مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د پوست صاحب منصب جوزف چمپلن دا منلی چې طالب وسلوالو په مړي بولې کړي او د هغوی له جسدونو سره یې تصویرونه ایستلي دي. نوموړي افسر تېره ورځ په یو ځانګړې محکمه کې د نامناسبه چلند، د سمندري ځواکونو د سرتیرو د مشرۍ لپاره د توانمندۍ په نشوالي او د جګړې له مړو سره د تصویرونو په ویستلو مجرم وپېژندل شو. د محکمې قاضي جوزف چمپلن په 1.5 ورځو بند $2000 نقدي جرمې محکوم کړ او د هغه پوځي رتبه هم راټیټه کړه. د هلمند ولایت د جګړې په هغه ویډیو کې چې د تېر میلادي کال په جولای میاشت کې په یوټیوب خپره شوه، جوزف چمپلن او درې نور امریکایي عسکر د طالبانو پر جسدونو باندې د بول کولو په حالت کې ښکاره کیږي. د نړیوالو ځواکونو یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې لادرکه شوی دی. د ایساف یو ویان پرون تایید کړ چې دا ګرجستاني عسکر له چهارشنبې ورځې راهیسې ترې تم دی. د ایساف د ویان په وینا د دې سرتیری دنده د افغانستان په جنوب کې وه او د هغه د موندلو لپاره هڅې روانې دي. ګرجستان په افغانستان کې څه باندې 1.5 زر عسکر لري او د قفقاز په هیوادونو کې تر ټولو زیات ځواکونه افغانستان ته استولي دي. د پاکستان یو شمېر مخکښو دینی عالمانو نن جمعه په دې هیواد کې د ګوزن د واکسین د کارکونکو د وژنې په عکس العمل کې د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا مشر طاهر اشرفي وویل په هغو 4000 جماعتونو کې بچي له دوی سره همکار دي د جمعې په خطبو کې دا وژنې وغندل شي. طاهر اشرفي وویل
تباب بڑے جو اسلامی ادارے ہیں اوروڑے پولیو کے
حق دے وے ټول لوی اسلامی سازمانونو او ادارو د واکسین پتاید فتوای ور کړی دی. هر څوک چې دا کمپاین غیر اسلامی غنی په بشپړه توګه غیر اسلامی خبره کوي. د واکسین د پروګرام د نه کارکونکو چې اکثره خزینه دي او وشل کېدو پاکستانی چارواکي مجبور کړ چې په ځینو سیمو کې دا پروسه ودروي. وسلوالو سخت دریځو د دې وشنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او ویلي دي چې د واکسین د کارکونکو د امریکا لپاره جاسوسي کوله. طاهر اشرفي ویلي نه د پاکستان دود او نه هم اسلام دا عمل تاییدوي. د نوموړي په وینا دغو خزینه کارکونکو په اصل کې د اسلام او بشریت لپاره خدمت کوو. د مصر لوی څارنوال څو ورځې وروسته له هغې چې وویل په دې اونۍ کې به استعفا ورکړي له خپلې پرېکړې پښیمانه شو. طلعت عبدالله پرون خبریالانو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ ده د هغو څارنوالانو تر فشار لاندې چې د ده د دفتر مخ ته د اعتراض لپاره ناست و استعفا وړاندې کړه. پر طلعت خپلو همکارانو څارنوالانو تور لګولی چې پر یو قاضي فشار راوړی چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د خلاصون مخنیوی وکړي. دوی له دې هم ناراضه وو چې ولسمشر محمد مرسي د دې پر ځای چې د طلعت تقرر قضایي ادارو ته پرېږدي په خپله د هیواد د لوی څارنوال په دنده په کار وګماره. د ډسمبر په 15مه پولیسو شاوخوا 130 اعتراض کوونکي هغه مهال ونیول چې د ولسمشر مرسي د پلویانو او اعتراض کوونکو ترمنځ په اخوډب کې لسګونه کسان ټپیان شول. ولسمشر مرسي وروسته وویل اکثریت نیول شو کسانو اعتراف کړی چې د اخوان المسلمین ګوند پر غړو د حملې لپاره دوی ته پیسې ورکړ شوې، خو قاضي دا ادعاوې ناسمې وبللې. ولسمشر بارک اوباما پرون هغه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې روسیې ته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه رسمن ورکول کیږي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په لومړیو کې پر کرملین د سړې جګړې د وخت لګول شوي بندیزونه لرې کړه. د دې اعلامیې تشریفاتي لاسلیک وروسته له هغې کیږي چې ولسمشر اوباما یوه اونۍ مخکې دا اقدامات رسمن توشیح کړل. ښاغلی اوباما د پنجشنبې په ورځ د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل چې د روسیې فدراسیون د 1940 کال د جکس وانک له ترمیم سره سم د مهاجرت د مقررې آزادۍ په بشپړ ډول منلې دي. پر مسکو د سړې جګړې د وخت د بندیزونو له لرې کېدو سره متحده ایالات اوس غواړي له روسیې سره چې په تېر اګست میاشت کې د تجارت په نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ د سوداګرۍ له لارې ګټه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا مالی ته د افریقایي هیوادونو په مشرۍ د یو پوځي ځواک د استولو طرحه تایید کړه. د دې ځواک دنده به د هغو قبیلي او اسلام پالو وسلوالو ډلو تعقیب وي چې د مالی د شمال سیمې اشغال کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو پرون د دې ځواک جوړېدل تایید کړل او هغې ته د یو کال ماموریت وسپاره څو له ترورستانو، افراطیانو او وسلوالو څخه د مالی د نیمایي شمالي قلمرو په بیرته نیولو کې د دې هیواد له حکومت سره د مرستې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. د لویدیځې افریقا هیوادونو ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو دې پوست ته به 3300 سرتیري ورکړي. او که څه هم مایان پخوانۍ قبیلې هیڅکله دا نه ویلي چې نړۍ د 2012 کال د ډسمبر په 1 پای ته رسیږي، خو کوم کسان چې په دې عقیده دي چې نړۍ به نن ورځ ختمیږي د ځانونو د ژغورلو لپاره لوړو څوکو او خوندي ځایونو ته لاړل. د فرانسې پولیسو د پیرینې غرونو لرې پرتو کلي ته تلونکي لارې د دې لپاره وتړلې چې خلکو اوازې خپرې کړې وې چې په دغو سیمو کې خوندي پاتې کېدای شي. په سربیا او ترکیه کې هم ځینې سیمې د دغه کار لپاره په نښه شوي دي. اخوا په مسکو کې بیا د ستالین په موزیم کې د مځکې لاندې ځایونو کې خلکو ته د 1,500 ډالرو په بدل کې د پناه ورکولو رپورټونه رسېدلي. په چین کې چارواکو هغه سلګونه مسیحیان هم نیولي چې ویلي نن جمعه دا نړۍ له منځه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1226 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استازو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د فرانسې په پایتخت کې جوړ شوې وه. په دې اړه درته مفصل رپورټ لرو. په افغانستان او افغانستان څخه بهر اکثره لوري د افغانستان په اړه د پاریس غونډه ګټور او مهمه ګڼي. د یو شمېر کتونکو انتقاد کوي چې په 13 کلونو کې په هیواد کې د سولې ثبات د ټینګښت لپاره زیات چانسونه له لاسه وتلي دي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. امنیتی افغان امنیتی ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیره راکمه کړي او افغانستان بانک وایي هڅه کوي چې د نوې طرحې په پلي کولو سره په هیواد کې د بهرنیو اثارو د کارونې مخه ونیسي.
که څوک په غیر د افغانۍ نه په بله دغه باندې معامله وکړي، یو څو ورځ ته دوکان هم مسدود کېدی شي، جواز یې لغوه شي او د تجارت په دې باندې باید اجازه ورنه کړی شي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ د خلکو له ستونزو خبرې گئی او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د راپورونو له مخې افغان چارواکو پرون د طالبانو او حزب اسلامي له استادو سره په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د فرانسې پایتخت ته نږدې جوړه شوې وه. د اسوشیټ پریس خبري ایجنس د رپورټ له مخې په دې غونډه کې چې د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په منځګړتوب جوړه شوې وه، د بحثونو تمرکز په 2014 کال کې د نړیوالو پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان پر راتلونکي و. تفصیل له احمد تکل اورو.
د اسوشیټډ پریس خبری اژانس در راپور لمخې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي نږدې شلتن استازي په تیرو دوو ورځو کې پاریس ته نږدې په شانتیي خارګوټي کې کېناستل، څو له یو لس کله جګړې وروسته په خپلو کې بحثونه پیل او په دې اړه غور وکړي چې د افغانستان مؤسسي او مدني ټولنې به له 2000 کال وروسته په څه ډول وي. اسوشیټډ پریس د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ویان فلیپ لالیوت له قول لیکي چې وای هدف دا نه و چې د غونډې ګډونوال په خپلو کې د سولې خبرې کوي، بلکې هدف دا و چې د افغانانو ترمنځ د خبرو بنسټ کې خودل شي. ویان زیاته کړه فرانسا باور لري چې دا یوازې په خپل افغانانو پورې اړه لري، څو د ملګرو ملتونو په مرسته چې امنیت شورا یې په دې برخه کې پریکړه هم کړې د پخلاینې د بهیر مشري وکړي. فرانسوي چارواکي او تنظیمونکي د غونډې د ځای او د ګډونوالو د هویت له خودلو ډډه کوي، خو وایي د دې بحثونو هدف د افغانستان د جګړې د بیلابیلو اړخونو ترمنځ د کنګل ماتول و. د ستراتیژیکو څیړنو د بنیاد مشر کامل ګراند چې تحقیقاتي ټولنې د دې ناستې کوربه ده وایي ګډونوالو ستونزمن بحثونه درلودل. ګراند د غونډې له پیل مخکې له اسوشیټډ پریس اژانس سره په ټلیفوني مرکه کې وویل د تاوتریخوالي مسله د دې خلکو پر ذهن سپره ده، د دوی هیڅ یو هم بې تجربې او خام نه دی. د زیاته کړه خبره داسې نه ده چې له موږ نه د تشدد مسله هیره وه یا دا چې هڅه مو کوله دا موضوع حل کړو. د اسوشیټډ پریس د راپور له مخې د فرانسې د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونو د چارواکو په ګډون له شپږو تر لسو تنو پورې کارپوهان هم په دې بحثونو کې حاضر وو. له دې مخکې ویل شوي وو چې د غونډې په ګډونوالو کې به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوم، غیرت بهیر، د افغان ولسمشر وراره حکمت کرزی، په سعودي عربستان او پاکستان کې د طالبانو د رژیم سفیر شهاب الدین دلاور او ځینې نور کسان ګډون وکړي. د فرانسوي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به د پاکستان استازی هم حاضر وي. ولسمشر فرانسوا اولان تیرونی ل خپل پاکستانی سیال اسف علی زرداری سره تر کتنې وروسته وویل فرانسه د افغانستان د کړکیچ حل غوړي او سیمه ته د ثبات پر واسطو کې پاکستان ته د مهم اړخ پسترګه ګوري. د فرانسوي تحقیقاتي ټولنې مشر خاغلی ګراند وایي چې د تیرو دوه ورځو غونډه په تیر نږدې یو کال کې دریمه غونډه وه، خو د په وینا د تیرو دوه غونډو خبره تر اوسه پټه ساتل شوې وه. ګراند وایي چې دوه مخکنی غونډې یو تیر کال په نومبر میاشت کې او دوهمه یې د روان کال په جون میاشت کې وه. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو د ویټو حق لرونکي فرانسا چې ځان د نړۍ په ډیپلوماسۍ کې مخکښ هیواد ګڼي خپل وروستي محارب ځواکونه له افغانستانه باسي.
د افغان چارواکو د طالبانو او حزب اسلامي د استازو په ګډون مو د پاریس خوښه کې د مهمې غونډې چې پرون تر سره شوې ریپورت واورېده. په افغانستان او افغانستان څخه خبر اکثر لوري د افغانستان په اړه د دې غونډې جوړېدل یو مثبت ګام بولي چې د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم ورکې برخه درلوده. د افغانستان د حق او عدالت ګوند تمه لري چې دا رنګه غونډې به د افغانستان د لورو ترمنځ رسمي مذاکره ته لار هوار کړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر د دې ګوند په استازیتوب پکې برخه لري. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. احمد زبیر شمن او د موضوع تفصیل.
له افغان حکومت سربیره د سیاسي اپوزيشن ډلې هم په پاریس کې د افغانستان د راتلونکي پاړه د بیلابیل لورو د غونډې هرکلی کوي او تملري د سولې رسمي خبرو ته بلاره هواره کړي. د حق او عدالت ګوند چې د حکومت د سیاسي اپوزيشن په توګه فعالیت کوي وای د سیاسي کمیټې مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په استازیتوب په دې غونډه کې برخه لري. د دې ګوند مرستیال موین مرستیال ازادي رادیو ته ویل له دارنګ غونډه د دوی تمداد چې بل اخر بعد د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ مذاکرات ته لاره هواره کړي.
هغه غونډه ته موږ انتظار درو چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه وړو غونډو په نتایج کې کدا په دوحه کې دي کته ترکیه کې دي پاریس کی دی کا ملل متحد په ترکمنستان کې په اشتباهات کې جوړې دي. په نتیجه کې د یو بین الافغاني لوی غونډه د افغانانو د سیاسي ګوندونو مطرح او اشخاص او مصالحو طرفین ترمنځ رامنځته شي چې موږ د 2014 نه د مخه د افغانستان خاصماتو ته یو د حل لاره پیدا کړي.
خغلی مرسیال ویل چې د حق او عدالت ګوند په اوس وخت کې د نظام د بدلون په فکر کې نه دی چې ممکن په دې غونډه کې د طالبانو او یا نور ډلو لخوا مطرح شي. هغه ویل د نظام د بدلون لپاره د دوی ګوند د ملي اجماع رابلل ضروری بولي. پاریس ته نږدې د طالبانو او حزب اسلامي د استازو په ګډون غونډه د فرانسې د یو تحقیقاتي مرکز لخوا وربلل شوې ده. د غونډې ته د افغانستان د پخواني شمالي ټلوالي یو شمیر مهم غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا څلور غړي هم وربلل شوي دي. افغان چارواکو د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د سولې لپاره هر چیرته او د هر چا لخوا د غونډو جوړولو پلوي کوي. د دې کانفرنس په اړه په کابل کې د امریکا سفارت په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو او د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. په برېښنالیک کې د پاریس غونډې ته هم اشاره شوې ویل شوې دا غوره لاره ده چې باید تعقیب شي. بلخوا د طالبانو یو پخواني چارواکي سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویل دا رنګ غونډې د بیلابیلو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای شي.
اعتماد او باور اوسل دا د مذاکرات لپاره مخکې تر باندې یو مقدمه ده. نو که چیرې مذاکرات ونه شي خو اعتماد او باور اوسل کیږي او مقدمه انشاءالله ما پیتر باندې ترسره کیږي. دا یو خبره. دوهم هغه خلک چې مخامخ نه سره کښېنستلي او د دې په مابین کې یو څوک بل څوک شخصي عبادت ترسره کوي او هغه مثلا د شمالي اتحاد ولاته خلک وایي طالبان د څه په مقابل کې داسې یا طالبان ته وایي چې دې څه په مقابل کې داسې زه فکر کوم چې هغه غوټه هغه بند باندې ولاړه شي او نو دا شان ټول دغه دي چې اعتماد او باور په مابین کې راځي.
د پاریس په کانفرنس کې د طالبان لخوا مولوي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم برخه لري. طالبان او د کانفرنس نورو ګډونوالو ویلي په دې غونډه کې به د سولې خبرې نه کیږي بلکې هر لوري به د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل نظر بیانوي. خو یو شمېر کتونکي د پردې تر شا د دې کانفرنس په څنډو کې د سولې د خبرو احتمال هم نه ردوي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د یو شمیر کتونکو انتقاد دا دی چې په تیرو لسو کلونو کې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره زیات چانسونه له لاسه وتلي دي. د کتونکو د پنجشنبې پر د سیمه ایزو او ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یو بحث کې برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې په نږدې راتلونکي کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو، انتخابات او نوي حکومت د رامنځته کېدلو په اړه پکې خبرې وشوې. دوی په افغانانو غږ وکړ چې په کلک اراده سره د دې حالاتو نتیجې د هیواد په ګټه راوڅرخوي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
یو شمیر کتونکي چې په دې بحث کې راټول شوي وو سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د سولې د روان بهیر د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د ولسونو ترمنځ د تفاهم پر بنسټ ولاړه یو کلک اراده څرګند شي. د کتونکو دا بحث د سیمه ایزو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړ شوی و چې پکې د افغانستان پر راتلونکو حالاتو خبرې وشوې. د سولې د عالي شورا غړي مولوي عطاءالله لودین وویل چې افغان حکومت او خلکو د خپل کمزوري دریز لامل په تیرو لسو کلونو کې د پرمختګ او ثبات د ټینګښت لپاره زیات چانسونه له لاسه ورکړي دي. د وویل افغانستان اوس مهال له یو حساس پړاو د تیرېدو په حال کې دی، نو په کار ده چې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره رښتینې هڅې وشي.
هغه څه چې خلک د خپل ملت د خپل حکومت نه غواړي هغه تحقق پیدا کړي، که دغه انتخابات د دې ضامن واوسي چې د خپل ولسونو ټولو غوښتنو ته مثبت جواب ویلی شي، اهلن وسهلن. موږ په 2014 کال او د هغې په تعقیب باندې د یو باثباته با امن افغانستان شاهد اوسو. دې لپاره په عمل کې زمینه برابرېدلی شي تر څو د افغانستان مصالح مخالفین په دې انتخابات سره توافق وکړي. بیا زه یقین لرم چې په دې ملک کې امن او ټیکاو راځي.
دا سپارښتنې په داسې حال کې کیږي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت، امریکا او ګاونډي پاکستان هڅې تیزی شوې دي. د سولې د عالي شورا او د بهرنیو چارو وزارت د بیا بیا هڅو په نتیجه کې پاکستان له اوږدې مودې وروسته ومنله چې له خپلو محبسونو څخه به د وسلوالو طالبانو ځینې مشران خوشي کړي. همدارنګه د پاریس د یو څېړنیز مرکز لخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالو د ناستې جوړول او پکې د مختلفو نظریاتو راټولول د روانو امنیتي ستونزو اوارې ته لارې پرانستلی شي. په ناسته کې استاد عبدالباقی امین هیله وښوده چې د عالمانو، روښان فکرانو، مدني ټولنو او د خلکو نظریات به له حکومت سره د ثبات لپاره په مذاکراتو کې مرسته وکړي.
وګوتوانې دای شو چې داسې دیني ایواچول شي او داسې د عملی قدمونو د پاره لار جوړ شي چې دغه په نتیجه کې وکول شي مخ خپل برخه د دې ګران هیواد د مشکلاتو د ختم خپل تیار شوی خبره په دې حق لا وړاندې کړي.
په ناسته کې دا هم وویل شول چې په تیرو لسو کلونو کې خلق د سولې لپاره د حکومت او امریکا د روانو هڅو له ځانګړتیاوو او د مخالفینو له مقاومت څخه په سمه توګه خبر نشول. د ناستې ګډونوالو تاکید وکړ چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره د پروانو هڅو کې د علماو، روحان فکرانو او مدني ټولنې نظریات له پامه ونه غورځول شي.
افغان امنیتي ځواکونه وایي دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیره کمه کړي. د دفاع د وزارت چارواکو د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې حق له د افغانستان امنیتي چارواکو ناټو او یونما ترمنځ د چهارشنبه پر ورځ د هماهنګۍ غونډه هم شوې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سمو د مخکې په یو خپور شوي ریپورت کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې. نسیم شفق او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدل کله یوې خوا د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولي، له بل لوري افغان او بهرني ځواکونه د تهڅولي چې د کمولو لپاره لارې چارې ولټوي. د دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي چارواکو په دې هیواد کې د ناټو له مشرانو او د یونمال مسؤلینو سره د چهارشنبه په ورځ پر دې سلام مشورې وکړي چې څنګه او له کومو لارو کېدای شي چې د ملکی تلفاتو اندازه راکم شي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره د افغان او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ د زیاتولو ترڅنګ باید هڅه وشي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ښخ شوي ماینونه هم شنډ کړی شي.
تاکید زموږ دی چې پر اپراتیفي وزارت باندې دې ځانونه باید چاکن کړو او د دې تدابیر په هر صورت باید چټور ونیول شي چې موږ هغه نقاط چې اعتماد حرکات د مخالفین او د دشمن په کیدیری مونږ مشخص او براتیفي تحلیل در باندې ونیسو. استخباراتي مسایل خدا خو ټول مونږ تاسو پیګو چې دا د انتحار فعالیتونه ټول زیاتر د استخباراتي فعالیتو پورې اړه لري.
د ملګرو ملتونو لخوا په یو راپور کې چې څو ورځې وړاندې خپور شو راغلی چې په افغانستان کې په ملکی تلفاتو کې نږدې 10% زیاتوالی راغلی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې تر ډیره دا تلفات د ماینونو د چاودنو له امله رامنځته شوی دی. د راپور د بشري حقوقو د سازمانونو سختي اندېښنې راپارولي او د جګړې لخکېلو خواوې غوښتنه کړې چې ملکی وګړو ته ډیره پاملرنه وکړي. د کابل سوتنه اوسیدونکي هم د ملکی تلفاتو له امله اندېښنه څرګندوي او وایي چې د مخنیوي لپاره باید جدي حلې ځلې وشي.
زوالی محمد ور اخیلم خلک د سرک په غاړه بړکیږي. دغه ډیر موږ په کله کس غمو موږ دا خوښ لرو چې دغه عملی چې بیچاره خلک وژني ټول کار پسې وزي او یو مړی ډوډې لاس تروړي چې دغه عملی لبنځ وي سي.
محمد انس موږ ملک ګډوډي ډیر زیاته ده کنه بیګنا خلک وزل کی بیګنا خلک به کیږي موږ غواړو چې د امنیت کې راسي موږ ملک جوړ شي.
سره له دې چې په افغانستان کې د سباندې 80% ملکی تلفاتو مسؤل وسلوال مخالفان بلل شوي، خو ویل کیږي چې د افغان او بهرنۍ ځواکونو لخوا هم د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د امنیتي چارو سیړونکي وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه کولای شي چې د هماهنګۍ په زیاتولو او ځینو نورو اقداماتو سره په دې هیواد کې د ملکی تلفاتو فیصدي راکم کړي. د امنیتی چارو کارپو جنرال عبدالواحد طاقت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
وزارت دفاع، وزارت داخله، امنیت ملي په ګډه سره د ناتو سره په یو همانګي کې داسې تدابیر وځه کې چې د ملکیانو تلفات راکم کړي. هغه په دې معنی ده چې د ملکیانو امنیت په کلیو کې، په شهرو کې او په ولسوالیو کې موږ تامین کړو. په کوچنیو ښارونو، لویو ښارونو او په شهرو کې د خلکو امنیت تامینول ډیر اسانه ده.
وسلوال طالبان چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د لوړې فیصدۍ مسؤل بلل کیږي، په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د سازمانونو خبرې شبي راپورونه یو اړخیز بللي او هغه په ټینګه رد کړي دي.
افغانستان بانک وایي هڅه کوي چې د نوې طرحې په پلي کولو سره په هیواد کې د بهرنیو اسارو د کارونې مخه ونیسي. د دې بانک چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دغه طرحې د برابرولو په برخه کې کار روان دی. تفصیل محمد وایي سمیم څخه ورو.
د افغانستان بانک چارواکي وایي د دغه طرحې په پلي کېدو سره به په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارولو په برخه کې یو لړ جدي محدودیتونه ولګول شي. د دغو چارواکو په وینا د اوسنۍ لایحې له مخې هغه کسان چې په هیواد کې بهرني اسعار کاروي د 10,000 نیولې تر 1,00,000 افغانۍ پورې نقدي جریمه کیږي. خو د دوی په وینا دا لایحه دومره ګټوره نه وه او په دې برخه کې د نوې طرحې په جوړولو کار روان دی. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال د پنج شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې هیله مند دی څو په دې اقدام سره په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارولو مخه ونیول شي.
اوس نوې طرحه دغه ده چې که څوک په غیر د افغانۍ نه په بله دغه باندې معامله وکړي، یو څو ورځ دوکان هم مسدود کېدای شي، او حتی که معامله غټوي نو باید په جواز یې لغوه شي، او د تجارت حق ورته په دغه ساحه کې چې د کومه ساحه کې ده په غیر د افغانیو معامله سرته رسوله، په دې باندې باید اجازه ورنه کړی شي.
ښاغلی هډوال وویل چې د افغانستان بانک د حکم او د کابینې تصویب له مخې باید په هیواد کې ټولې معاملې په افغانیو وي. نوموړي په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار وکړ. د افغانستان بانک له دې مخکې هم د بهرنیو اسعارو د کارولو په مخنیوي کې د جدي اقداماتو خبرې کړې وې. خو د یو شمېر سرحدي ولایتونو اوسیدونکي چې په ولایتونو کې د افغانیو پر ځای پاکستاني کلداري او ایراني تومان کارول کېږي، د دې کار په مخنیوي کې سیمه ییز چارواکي ناکام بولي. ځینې نور بیا وایي چې هیواد ته د وارداتو پر ځای باید صادرات پیاوړي شي، او یا دا چې په وارداتي شیانو تعرفه ولګول شي. د کونړ او هرات ولایتونو دوه تنه اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
د افغانانو د نشرو دوه وجه خدای دې چاول خپل دولتي چارواکي کوم تنخواه ماش واخلي هغه خپل کالداري کوي. دولتي چارواکي هغه رئیس او هغه بل څه داس دغه کداغه جیبلو ټټول کالداري ورسره افغاني ځان سره نه ساتي، افغاني به څه چلیږي.
دولت از تولیدات داخلي خود شدیدن حمایت کنه، تجار و سرمایه‌دارار حمایت کنه، تشویق کنه، بعضی کمک‌ها در اختیار زونا قرار بده و جلو ورود اجناس خارجی را اگر نمیگیره حداقل تعرفه‌های گمرکی بالای را وضع کنه. این میتونه به مرور زمان این مشکل مرفوع بسازد.
در راپورونو له مخې په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو لکه لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، پکتیا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو او سیمو کې پاکستانی کلداري کارول کیږي. خو په لویدیځو ولایتونو لکه هرات، فراه او نیمروز کې چې له ایران سره ګډه پوله لري تومان کارول کیږي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون په دې برخه کې داسې وویل:
اگر نظر سیاسي وینئ، باید
کچیرې له سیاسي پلوه وګورو، دولت باید د دې اعتبار اقتدار او د دې مشروعیت ولري چې په ټول هیواد کې د راکړې ورکړې، سوداګرۍ او پانګونې په معاملو او همدارنګ په وارداتو او صادراتو کې خپلې پیسې حاکم کړي.
د هیواد په ځینو سرحدي ولایتونو کې د پاکستانی کلدارو او ایرانی تومان استعمال په داسې حال کې دوام لري چې اوس مهال په افغانستان کې د زر پاکستانی کلدارو بیا 1500 افغانۍ او د زر ایرانی تومانو بیا 1000 افغانۍ او 80 پوله ده. د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د افغانیو د استعمال او د بهرنیو اسعارو د استفادې د مخنیوي په برخه کې دا ځل عملي ګامونه اوچت کړي.
و امر دل چې افغانستان بانک وایي هڅه کوي چې د نوي طرحې په پلي کولو سره په هیواد کې د بهرنیو اسعارو د کارونې مخه ونیسي. د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې دغلته دولتي مقامات په خپلو ځایونو کې نشته او دولتي کارونه په ټپه ولاړ دي. لسیمې پیره الله انوري ریپورت لري.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرې څه مودې څخه د دوی په ولسوالۍ کې د دولتي مسؤلینو د نشتوالي له امله ادارې د خلکو په وړاندې تړل شوي دي.
د
منډول اوسیدونکي وایي د چارواکو د نشتون ستونزه یې تر ولسمشره رسولي، خو تر اوسه نه ده حل شوي او مشکلات د هرې ورځې په تیریدو زیاتیږي. په ولسي جرګه کې د نورستان استازي مولوي احمد الله موحد ازادي راډیو ته وویل په رښتیا هم چې د منډول په ولسوالۍ کې تش په نوم او په کاغذونو کې مامورین شته، خو په جسمي لحاظ وجود نه لري، او د مامورینو د نه موجودیت په اساس خلک بیلابیل ستونزې ګالي.
امنیتي ځواکونه چې مثلا پولیس دي او یا کمانډاني امنیت پر تړلي دي، هغه ځواکونه شتون نه لري. البته د کاغذ له مخې یا د دغه تشکیلاتو کې شاید دوی دولتی ادارات په منډور کې په عمومي توګه غیر فعال دي.
د نورستان والی تمیم نورستانی وای د منډول د خلکو د بی اتفاقی په وجه هلته ولسوال او نور مامورین د زیات وخت لپاره نشي پاتې کېده. که چیرته د یوې ډلې پلوی ولسوالۍ ته د مسؤول او د مامور په توګه ولېږل شي نو بله ډله شکایت کوي، او که د شکایت کوونکو له ډلې ولېږل شي بیا د بلې ډلې شکایت پورته کېږي. منډولیان خو بې اتفاقه خلک دي، که د شخصي کار لپاره کابل یا جلال آباد ته لاړ شي یو څه وایي. موږ هلته هم ولسوال لرو، هم قومندان او مامورین لرو. اوس مو ورته نوی امنی قومندان مقرر کړی دی په دواب کې د پرتو ځواکونو لپاره چې کوم اکمالاتي کاروان روان شوی په هغه کې دی. لومړی دواب ته ځي، بیا به منډول ته ځان ورسوي. ټول پرسونل چې هلته مقرر دی هلته کار کوي. نورستان وایي دوی هڅه کوي چې د خلکو ترمنځ را پیدا شوي ستونزې هوارې کړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان حکومت او د وسلوال او سیاسي اپوزیشن د استازو غونډه پرون د فرانسې پایتخت نږدې جوړه شوه. په نیمروز ولایت کې د عمان 14 وطن وژلو 15 نورې ټپیان کړي. د امریکا د پوځ صاحب منصف جوزف چمپلین دا منلی چې د طالب وسلوالو په مړي بولې کړي او د هغوی له جسدونو سره تصویرونه ایستلي. محکمې نوموړی مجرم پیژندلی. د پاکستان یو شمېر مخکښو دیني عالمانو نن جمعه په دې هېواد کې د غوزن د واکسین د کارکوونکو د وژنې په عکس العمل کې د پراخو مسایرو غوښتنه کړې ده. د مصر لوی څارنوال څو ورځې وروسته له هغې چې وویل په دې اونۍ کې به استعفا وکړي له خپلې پرېکړې پښېمانه شوی. ولسمشر باراک اوباما پرون هغه اعلامیه لاسلیک کړه چې له مخې یې روسیې ته د تجارت د عادي او دایمي اړیکو اجازه رسمن ورکول کېږي. او که څه هم مایان پخوانی قبیلې هیڅکله دانو ویلي چې نړۍ د 2012 کال د دسمبر په 18 پای ته رسیږي، خو کوم کسان چې په دې عقیده دي چې نړۍ نن ورځ ختمیږي د ځانونو د ژغورلو لپاره لوړ څوکو او خوندي ځایونو ته لاړل. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شئ. د خپرونې په دوام کې د ځوان فکر ونیس پروګرام هم اورئ. د خوست یو شمېر خاریان د ډوډۍ د وزن له کمېدو شکایت کوي. وایي چې نانوایان له ټاکلي وزن څخه کمې ډوډۍ پخوي. بلخوا د ښاروالۍ مسؤلان وایي چې په دې اړه یې کنټرول پیل کړی او یو شمېر سرغړوونکي جریمه کړي دي. نجیب الله علي خیل په رپورټ لري.
خوست خاریان شکایت کوي چې په خار کې نانوایی له خپل ټاکلي وزن څخه په کم وزن ډوډۍ پخوي، او په دې اړه د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا د کنټرول او څارنې بهیر هم کمزوری پر مخ ځي. خاریان وایي زیاترو نانوایانو له هوټلونو او رستورانتونو سره په لږ قیمت قراردادونه کړي او د هوټلونو چلوونکي په وزن پسې نه ګرځي. د شاهین او نیازی په نوم دوه تنه خاریانې په اړه داسې وایي.
خوست کې داسې شوي دي چې نانوایانو د هوټلونو والا سره او نورو خلکو سره قرارداد کړی ده. یوه خبرداره چې وزن یې ډېر کم ده، او دویمه خبرداره چې دوی ډوډۍ خراب پخوي. ښاروالۍ کوم ریټ ورکړی ده او کوم وزن یې ورکړی ده هغه ډېر کمزوره ده.
دا چې پاپو شروالی به ولا به ګرځیدن او دوی به ډوډۍ یا د نانوایان به تکیبول دی غو وزن به کوتوس داسې دی غو وزن نه تکیبي. نو په خار کې دی نانوایانو دی هغه سره قراردادونه کړی دی هوټلو والا سره، نو یو ته په هم کیفیت او په کمیت لحاظ باندې ډوډۍ کموي او روغه پخیم.
په خوست خار کې یو تن نانوای د خاریانو شکایت پر ځای بولی او وایي چې خاروري باید په دې اړه د کنټرول بهیر چټاخ کړي.
ورجان دا په خوست خار کې نن بهیل را ټول در اختیار دا وزن کم شوا دا شروالی چې کوم غای د ټکل دا غیر دای سرغړونه کړی جرمن تشویر چې دا وزن کم شوا دي مړی دا خلک شکایت کوي.
د خاروالۍ د تنظیم مارکیټ مدیر حیات خان وایي چې دوی نانوایانو ته د وچې ډوډۍ لپاره 260 ګرامه وزن ورکړی او دوی مکلف دي چې دا مسأله رعایت کړي. د اول په دې اړه کنټرول پیل کړی او یو شمېر سرغړوونکي جریمه کړي دي.
د نانوایو کنټرول مسؤلیت موږ ده. موږ دوی ته وزن ورکړی ده چې وچا مړی 260 ګرامه دی باید موږ ته پوراکي. ا دغه د پوره مطلب دا ده قیمت ورکړه شوه ده لس افغانۍ یا شل کلدورې. مقصد دا ده چې موږ پرون نه بله ورځ دا د هغه ورځ وه د نانوایو د کنټرول ورځ وه. په دې ورځ هم موږ ګرځېدلي وو، نانوایې مو وکتلې. چا چې وزن کم و هغې ته مو قانوني هغه ورکړله، جریمه ورکړله.
د کتونکو په وینا د ښاروالۍ د موظفینو لخوا د ښار د نرخونو د وزن څرنګوالي او د توکو د ټاکلي وخت نه کنټرول بې نظمۍ او یو ډول خاري خپل سری ته لار پرانیستې ده.
د ځوان فکر د دیونی په خبرونه کې مو د کوټي څلور تنه ځوان ژورنالیستان را بللی دي. لمر سره په دې باس کې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون ډان ځوان خبريال عبدالحی آرین، د المان جغ رادیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر، د قدرت اردو رتپانی آکاس ژورنالیست دین محمد وطن پال، او همدارنګه د دنیا په نامه د یو اردو رتپانی خبريال زین الدین لمر سره په دې باس کې ګډون لري. موږ بنن په دې باس کې له دوی سره خبرې وکړو چې دلته په بلوچستان کې ژورنالیستان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. په پیل کې به ښاغلی عبدالحی آرین له تاسې وپوښتم، تاسې دلته چې په کوټه کې کار کوئ له څه ستونزو سره مخامخ یاست؟
نن دغه د جرنالیزم سې کوم فیلډ دی، دغه کار ډیر ګران کار دی، په دې کې ډېرې ستونزې وي. ولې تاسې د ټولنې له هر سړي سره ستا تعلق یې له هغه سره ستا مخامخ کېږي، بیا په دې کې ټول داسې وي چې داسې خبرې راباسي، داسې مجلسونو تر منځ راباسي، هغه نیمای خلک نه غواړي چې هغه میډیا ته راسي یا پر دې سکرین باندې راسي. نو د دې له لاس څخه ډېر تکلیفونه مشکلات و مشتسته، او له دې ځخه پرت دلته سې کم دی. وینو یو کو وګور قبایلي معاشره ده، بل خوا ته سو وګور دلته داسې سیاسي پارټیانې هم ستا سې داغه له خوا ځخه مطلب مشکلات دي، بل خوا ته سو وګور سې کم کالدم تنظیمونه دي، هغه تنظیمان پر هغه باندې د سرکار له خوا ځخه پابندي لګېدلې ده، هغه تنظیمو له خوا ځخه هم مشکلات و جرنالستانو ته دي، او بل سې کم دي دلې کداوي سې د ارګنایزیشنز کوم ارګنایزیشن کې دا جرنالستان کار کوي دا غوړ خوازه خمس تونځي دي.
پرې لتونو بیا ورسته خبرې وکړو. په پایل کې دا راته وایي چې تاسو ټلویزیون سرکار کوي او ټلویزیون تبان تر نورو رسنیو ګران کار دی، څه ډول ستونزې تاسو دلته درپیښې دي؟
د ټلویزیون لارې کوم دا خبرو وکړو چې دلته سکه ستونزې هغه تر ټولو دادي چې په دې سوباک شي ټارګټ کلینګ روان دي، په مختلفو شکلو کې ټارګټ کلینګز دي،
هدفي وژنې.
هدفي وژنې سکه دي بالکل، هغه سکه دي څو وخت موږ دا غو رپورټینګ کوو، یو وژنه وسی نو موږ لاړ سو پر جایوکو باندې، پر سپاٹ باندې یا اسپتال چیرې موږ لاړ سو دا غر رپورٹنگ کوو، نو موږ له الفاظ سره ډیر خیال کوو. ولی الفاظ کم دی باقاعده دمکی پراو باندې مشتتنی ملاوسی دستا سو کچیر دا تور استعمال واسطه، یا مطلب د چا د پاره د جام بها کلب استعمال کاست، یا دا غ د پاره د سی موزب لفظ استعمال کسی هغه د میډیا د ژبه معنی صحیح تور وي، نو هم هغه مشت دې پر د ل تور باندې استعمال واسطه، بلکې دې ته پاره یو د سی تور سی هغه مشت یو زناور د پاره نس کارولای هغه به استعمال واسطه. نو موږ ډیر خیال ساتو چې داس نه د خپل خوله راته بلانه سي. لدې ځای علاوه سي کم دي، بیا موږ ته پر موقع باندې ګورو د خلکو سیمړی سوي، هغه خلک مشتایلوي دا غول لاس ځخه موږ ګور دین سم موږ باندې څوک برید نه وکي، او بار بار داسې سوي دي. لکه په بي ام سي کې ما یو ورځ رپورت کولی، نو ما سي شروع وکي رپورت مې شروع کړ، ما کیمرمن به کیمرا بند کړ، ما بیا تر شروع کړ دبل اوس نه بیا لري سرګې بعد کیمرمن زره مال ولي کیمرا بندي د یو ماته تر اسیر ته سره دی خواته سند یو ماته وي کم خلک ستاشه خوله هغه ټول مطلب دا ستا په الفاظ باندې وغوسه کېدل زپه دی ور دین مال سپتا برید نه وکي. نو اوس الفاظ خو موږ کوشش کوو چې سم تور په کار کو، لیکن لازمی خبر دا خلک سکم دی هغه دا غوړ سم خاص ما د مرید لپاره د شهید لفظ استعمال کا ابل وایسیا د شهید لفظ به نور ته استعمال هي. نو په دې کې موږ ډیر له مشکلاتو سره مخامخ یو په الفاظ کې موږ مطلب ډیر پام کوو.
شغله دین محمد وطن پال، تاسې هم د آرین صاحب غوندې لیدا سره سنۍ سرکار کوي چې هغه کاسي ده، کله چې په شو وسی نو تر ټولو لمړی تاسو ځان رسوي، تاسو دلته له څه ډول ستونزو سره مخامخ یاست؟
اکاسی چې کم کار ده په ژورنالیزم کې، دا یو ډیر ګران کار ورته ویل کېږي. ولی دا داش کار یو رپورټر چې دا هغه بعد کې هم خبر پیدا کولای شي، لیکن اکاسی کم هغه هغه زید خامخا ځان رسوي په صحیح وخت به ځان ورته شي، هلته به ګوري کم هلته حالات هغه اکاسی به کوي خپل ادارې لپاره. لیکن زموږ کم عیالت زموږ کم حکومتونه یا زموږ کم ادارې دي، کله چې داسې چاودن وشي یو بل داسې برید وشي او واقع وشي په هغه کې ځاني تاوان ډېر ورسېږي، شخصي تاوان نه ورسېږي، لیکن په هغه کې کله چې موږ ورسو هلته ال مختلفو ګروپونو کې خلک موجود وي، هغه ګروپونه وي چې هغه خطر لاغ وس خم وي، هغه کېدی شي بیا په هغه ژبه باندې بله داسې بل برید وکړي، چاودن وکړي، یو ځان مظلوم کې برید وکړي، یو بل داسې کار وکړي، علاقه سم موږ ته خطر ډېر وي، داسې نه وي موږ هلته ولاړ سو هلته بل برید وشي، داسې سوي دي، خو هر دارنګه سوي دي. په هغه کې موږ ورنښتان اکثره ډېر زیات تاوان تاوان مشته رسید ول رسید موقع باندې تر ټولو مخکې موږ ولاړو او بل هغه ویڅه حکومت ادارې اوس باج داس سه کې بریدو سه 14 نو سپاغه کې حکومت باج داس خلک وسه حکومت نه غواړي هغه ښکار کړي الته شو رسید نو هغه تاسو کوم خپل وسلوال خلک خپل خلک هغه رسیدلې په هغه ځای باندې نو هغه توپک هم در باندې نشي وال تکول هم کوي غلط الفاظ هم استعمالوي غلط خبرې هم کوي په اړه طریقه باندې لری کوي زلاغه چایس خام کچیر هغه ځې خلری سواغه کارونه کې د ادارې له خوا غته د کار له خطرې ورته شغل روزګار کېدل شي او کوي کې هغه خوښ خدته یو هغه خوښ نه یو پرشن نه څلور پنځه ګروپونه له خوا شت په باندې چې کېدل شي خطرې په باندې قبایلی سره باندې وي بعض وخت دا شو کارو کې هغه کې د ټولنه کم خلک چې د کمرې سمور ورشته دغه خلاف دغه په جدي کارو شي یو داس عکس مخترا شپغه کې هغه قوم په کلچر په ثقافت او په شباندې په غو باندې غلط اثر واچوي هغه په دې شباندې پورته شدا تا ول دا کار کړي دا چې نور هم ډېر شانسته هغه برای راش مش په ژوند کې باندې اثر اچوي
حبیب رحمان تاثیر صاحب د المانجغ رادیو خبريال دی تاثیر صاحب څنګه چې ټلویزیون او یا کاسید سندستي نتیجه ورکوي چې هغه د ولس لخوا خبرګون هم مخ ترازي خو رادیو چې ویل کیږي اوس په شهرونو کې ډېر اوریدونکو نه لري آیا د رادیو لپاره کار کول هم ستونزې لري دلته کنه
اصلا که مسله ته دا په پاکستان کې په ځنګړې توګه په بلوچستان ایالت کې د جرنالیزم چې کومې څانګې دي کاغه د ریډیو د کټیوي د کا خبر د اکاسي ده نو دغه ټولي لارې د جرنالیزم چې دی هغه ډېر ستونزمنې دي او دلته په جلا جلا توګه باندې یو سړی نه دی ټارګټ شوی یا یو سړی نه دی زورول شوی بلکې دلته د جرنالستانو چې کومې ټولنې دي هغه زورول شوی دي کومه د بلوچستان ایالت د بلوچستان سیمه حواله ورکو د خوځدار یا د پنجګور د تیرو څو دوه میاشتو تقریبا د دغه سیمې درسنوي او مرکزونه بند شوي دي دا غي وجه دا ده چې دلته د ریډیو د اخبار د ټي وي او د اکاسانو ترڅنګ ډېرې نور جرنالستان چې کوم دي هغه ټول د یو لورستونزو سره مخامخ دي د مثال په تور باندې د امریکا یو خبري اژانس تیر ورځ یو راپور ورکړی و چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه بلوچستان ایالت کې هغه ترسنوي د پاره ډېر مشکل ترین علاقې ده وجه دا ده چې یو خبريال راولاریږي د یو ترهګر ډلې راپور اخلي هغه ته ټلیفون کوي او هغه دا تور استعمالي چې موږ د ټارګټ سوی یا هدف سوی سړي لپاره به تاسو دغه تور استعمالوي حکومت په هغه باندې بیا پابندي لګولې ده او د دریو کالو لپاره دغه د قید سزا مقرره کړې ده نو دلته جرنالستان په هر لحاظ باندې له یو ستونزو سره مخامخ دي
ښاغلی زین الدین تاسو ته براسو په کوټه کې وخت پر وخت کله کله داسې راپورونه ورکړل سوی دي چې د ورځپانو پر جنو دفترونو باندې هم بریدونه سوی دي آیا د ورځپانې لپاره کار کول هم دلته څه ستونزې لري کنه
ما په خیال کوم چې نور شوبې دي ټلویزیون او ریډیو دغه مقابل کې کوم چې اخبارات دي دا ته زیات مطلب خطرات دي دا چې کوم چې دا مسله غندونه دی هغه مغاړي چې مطلب دي زیات زیات اخبارات کې زی ورکول سي او هغه داسي خبرونه دي اکثرا چې په غوڼه حکومت او راځي کوم چې عدالتونه دي په مندم لګولې دي او دوی غواړي دغه باوجود چې مطلب دي خبر دي په خوش بزي باندې ولګي جو او دارنګ حکومت به چې دغه په تمند باور چې هغه خبرونه ملګو نو دارنګ اخبارات د تقریبا د نور ادارو چې دي زیات تغدي
خو خبريال خو پټ وي کیا خبريال اشتراي خبريال ته تستونځي وي مثلا تاسو ته تستونځي
خبريال ته مطلب داس وخت مرغلي چې زموږ خپل ملګرو داسي کم چې مسله کم ګروپونه دي وقایده دغه مطلب دغه کې تعقیب یو کې تا ته وای چې به ته نن په دالار لاړې په دا مسله تاسو مش خبر شنه ولا غواړه تاسو مش خبردارنګ وکړه یعنی د خبرداري مطلب ریپورټر ته مسله ادارنګ چې کم په ډیسک باندې کار کوي هغه ته مسله یاري
اریان صاحب بیا هم تاسو ته راسو کاشک چې موږ سره په دې باس کې یو پیغله جرنالیست هم وای خو له بعد مرغ چنسته ک په دې سروژه جوړ چای په بلوچستان کې د جنو د پیغلو جرنالستانو شمیر هم بیخی کم دی څه فکر کوئ د دې علت څه دی
بالکل تاسو کوم خبر وکړه دا بالکل حقیقت دی دلته سکم دي کزداو مې شزنه سکم جرنالیست دی هغه بالکل نسته اند وخت له موږ سره دلته شپږ ورځې زیات لوی چینلان کار کوي د ټلویزیون چینل سکم دی او مطلب ډیر اخبارونه دي او د سر سره ریډیوګان دي کده پښتو ژبه دي یا د اردو ژبه دي یا د نورو ژبه غدي خو لیکن په دې ټولو کې سکم دي سر دا ټیم په یو دوه چینل کې یو دوی شزنه جرنالیست دی هغه وخت دا ټیم الته کار کوي او دا غو کار هم ډیر محدود کار دی بل ډیر ستونزې سره مخ مخامخ دي لکه توخ موږ یو دلیل یو ورکشاپ هغه کې هغه شزینه جرنالیست راغله غوډه خبره وکړه سینه موږ کچیر پریس کلب ته ځو حالت موږ د پرده ناس ځای نسته یعنی نارینه سکم جرنالستان ناس وي خو شلاغو سر مطلب ټول ورځ نس کښې نستلای یو او دومره خبره دا ده سیمه څوخ په خپل دفترانو کې حالت موږ د پرده سي ماحول کڅ هم پشکاره ماحول خو جوړ لیکن شر د پر پکار سي خپل جلا ځای هغه وي بیس موږ څوخ فیلډ ته لاړ شو یو ځای یو پیښه سوي سي حالت موږ لاړ شو نو هغه ځي باندې هم مطلب حالت موږ مطلب سیاکار کو موږ د پاره ستونزې وي او بل سکن په ادارو کې شزې راځي دلته دوی داخلو ته راځي دلته په اداره کې کار کوي نو د ادارې والا هر وخت ودی ته ګور دا شزه دا وارز ته نس تللای او هر دفتر ځان نس رسولای دی دا نر غوندې دا مطلب کوم د یو پیوړی ګام نس مطلب دا اصل پر هر غ باندې دا نس تللای نو ځکه دوی د شزه په حواله باندې کوشش کوي شزې نقش یو نارینه جرنل سره تکشیر دي د دوی په سوچ داسې لاغزه شکار اصل کېدلای شي نو کزه دا وایم دلته ماحول نه دیور کړ سوی یعنی زموږ د پدا صوبک شي د دوی جرنالیست راوتل دی یا د سکم د جرنالیزم ډپارټمنټ دی میډیا اینڈ جرنالیزم ډپارټمنټ دلته دی هلته هر کار تقریبا په یو کلاس کې 15 شپږ ژوند جون راځي دا ودی فیلډ ته سیزه مطلب د جرنالیزم ډیگری تر لاسه کوم له پونتونه ځخه پاره غس لیکن دا سلاړ سپ دی کې وهم و دلته د میدان ته ودی فیلډ ته نه راځي کار وکي هغه وجه دا دلته ماحول نه دی ورته جوړ کړی دلته واغه ته اپورچونټیز یا موقع سکم دی هغه نه دی ور کړ سی نو دی وجه دا لاس بس خالی ډیگری واخلې او بیا لاس خپل کور خپل بچیان هغه ژوند شروع کړي کچيري و دوی ته دلته ماحول ورکړ سی دوی ته د شوز د پاره خپل په هر کا ټي وي چینل دی کا اخبار دی کا ریډیو دی د شوز د پاره خپل ځای جوړ کړ سی تاسو پر اساس مطلب اوس د شوز په حواله به کار کواسته تاسو به د شوز کم بیټ ورته ول کاج دا غوس کم ستونزې دی پر هغه به کار کواسته اوس نری نه جرنلستان کورو ته نست لای نور نه لوته لای سی نو دوی به زی نو هغه کم دی دلته د میډیا له خوا ځخه و دوی ته دا موقع نه دی ورکړ سی وی
ابراهیم تاثیر صاحب پر ستونزو خبرې وکړې څنګه چارین صاحب وویل هر کال د بلوچستان پوهنتون او له نورو پوهنتونونو څخه د ژورنالیزم له څانګې ډېر محصلین فارغېږي که دغو ستونزو ته وکتل څه فکر کوي چې ځوان ژورنالیستان به دې ته زړه ښه کړي چې له دې مسلک سره وتړل سي او خبریالۍ ته مخه کړي
اصل کې مسله دا ده دغه یو شعبه ده چې خلک ورته راځي هغوی چې زده کړې کړي خو موږ دلته چې کوم ژورنالیستان دي یا کومې ادارې دي هغه په دغه هیله کار کوي چې کېدای سي سبا حالات ښه سي کېدای سي بله ورځ حالات ښه سي کېدای سي یو وخت داسې وخت راسي چې هغه حقیقي جرنالیزم هغه په صحیح معنا جرنالیزم مخې ته راسي نو کوم ځوان زده کوونکي چې په پوهنتونونو کې یا په نورو ادارو کې د جرنالیزم لپاره زده کړې کوي او هغه دغه شی په نظر کې هغه شاید کېدای سي چې هغه راسي
ښاغلی وطنپال پر ستونزو خبرې وکړې اوس به له دې را پیل کړو چې دغه ستونزې څنګه له منځه تللی سي حال دا چې دلته د ژورنالیستانو ټولنې هم سته هغوی هم وخت پر وخت احتجاجونه کوي ځینې غیر حکومتي موسسې د دغو ستونزو په اړه سیمینارونه کوي دغه ستونزې څنګه له منځه تللی سي
ستونزې چې کومې دی هغه له منځه خو کلی سي خو دا په یو ورځ باندې هم له مخې نشي تللی په دې کې څه کار موږ خپله کوو ژورنالیستانو ته کول په کار دی څه کار زموږ کومې ادارې دي کوم لپاره موږ کار کوو هغو ته کول په کار دی او څه کار شو حکومت ته په کار دی څه حکومت یې وکړي زموږ ادارې کې یو اکاسي وي هغه تقریبا تر 12 ګنټې زیات کار کوي په کار نه ده نړیوال کوم قانون د هغه قانون ته کوو ګوره یو سړی کم کار کوي اداره کې اته ګنټې څخه زیات پورې کار نه کوي د نړیوال قانون ده هغه رنګ دا قانون په هر ملک هر ملک دا رنګ قانون لري دا خپل موږ هم په کار کې موږ ونه کوو دلته څه مجبوریان دا رنګ د بیروزګاری نور داس مجبوریان چې لاغه مجبوریان څه خلک دا هر څه باوجود کار کوي نو اول په کار دا چې په هر اداره کې کسان زیات وي خلک زیات کار وکړي رپورټران اکاسان یا کیمرامینان کوم ټلویزیون لپاره کار کوي هغه زیات وي هغه په کنشمیر کار وکړي اته ګنټې زیات خو کار ونه کوي دا ادارې ته په کار شي اداره وکړي او دویمه خبر دا ده چې کوم ستونزې موږ ته د ځاني نقصان تاوان یا د خپل یو مرګ کوم سره پېښ ده هغه موږ په خپل هم کولای شو یعنې موږ کوم ځای ته ځو سپاټ یا چاودنه شوی یو بل واقع دا ارسه سي هلته ځو هلته موږ اول کوم سیمینارونه موږ غیر حکومتي ادارې تنظیمونه کوم سیمینارونه کوي هغه دا خبر اول موږ کوي سلف پروټیکشن یعنی خپل د ځان حفاظت تحفظ یعنی اول موږ ته په کار سمو ځل ته لارس موږ وګورو موږ ته شاوخوا کوم خطرات موجود دي لاغه موږ ځان وزغور لاغه موږ لري خو موږ باج داس خلک څه څنګه هغه ته ګوري هغه به وجود نه نه لارس تاوان لازمي رسیږي او حکومتي ادارې چې هغه ته په کار او پالیسی په کار ده هغه پالیسی او قانون ته ته هغه باندې کار وکي او پالیسی باندې کار وکي ادارو ته پالیسی ورکي
شغلی زین دین تاسو هم د ژورنالیستانو د ستونزو حل یوازې له حکومت او دلته له سیاسي ګوندونو او وسلوالو تنظیمونو سره تړلی بولی کنه ژورنالیستان هم باید پر خپلو کارونو څارنه وکړي د ژورنالیستانو په صفونو کې آیا څه نیمګړتیا ویني چې داسې ژورنالیستان هم کېدای شي چې هغوی له خپل کار سره په ښه توګه بلد نه وي پوه نه وي د هغوی نیمګړتیا به هم بولي هغوی هم باید دې ته کتنه وکړي که نه؟
بالکل مطلب ډېرې مسلې داسې دي چې هغه د مطلب ګرد چې کوششونه وکړي هغه ختمېدای شي. زموږ کوم چې خپل ژورنالیستان هم دي خپل مطلب د پیشې سم دغه نهسته او دې لپاره چې کوم د یونین دې کې هم داسې دي خالي بس د پریس کلب پورې محدود یې دغه مظاهره یو شی کړي نور داسې خاص دغه نه کوي. حکومت هم چې دی هغه هم داسې ژورنالیستان او دلته بلوچستان کې تقریبا 20 مخل درده اوس کتل شوي دي نه درده اوس یو قاتل نیول شوی دغه او نه دې لپاره د سهولیات لپاره داسې کم کار کېږي. ادارې هم دارنګ دي تنخواوې تقریبا د مزدور تنخواه رانه ورکوي او کار تقریبا د درو کس څلور کسو کار اخلي. دارنګ د ټول لپاره مطلب د اخبارات کوم دې لپاره د ویج بورډ دغه دی کوم قانون موجود دی لیکن هغه باندې یو د ادارو مالکان چې دی هغه عمل کول لپاره تیار نه دي. په دې باندې زموږ خپل کوم چې تنظیمونه دي هغه هم مطلب داسې خاص دغه خپل کردار نه ادا کوي یعنی بس یو خالي نوم دی نور داسې د خاص کردار مخته نه راځي. مشته
ښاغلی یارین تاسې به هم د حل لار بولئ لکه دوی چې وویل کنه تاسې بل لار هم مرتبه نه
دا خو داسې نیمګړتیا اخبار چا کې وي که چېرې زموږ د جرنلستان دي په هغو کې یقینا داسې نیمګړتیاوې به وي خو هغه په کار دي موږ مطلب ٹریننگ مختلف جرنلستان ته ٹریننگ ورکړل کېږي دغه ٹریننگ لري ځاګه نیمګړتیا موږ په منځ ځخه دا یو سو او د سره سره سکم دي موږ کوشش کوو هغه اخلاقیات ایتکس هغه قانون سی په جرنلست باندې لاګو کېږي او دا فرض جوړاږي د سیدی مطلب په خپل خاص حد کې وسی او بیا د خپل رپورټینګ کوي خو له دې سره سره سکم دي دا کم ستونزې دا وخت موږ تراپیش دا تقریبا له دې وجه نه دي چې جرنلست خپل ایتکس یا خپل قانون پر ځان نه لاګو کړي موږ کم ستونزې راپیش دي هغه له دې ځخه دي چې د ریاست له خوا ځخه تړنۍ ملاويږي قلدم تنظیمون ستاغل او دغه له خوا ځخه سکم دي ترټس دي یعنی په هر شکل کې سیاسي پارټي دا نه ستاسي نه کته دا وی سیاسي پارټي والا سړی راغوشت ان شو د وخت د ابل ول بالکل بلس ټلیفون درکې زده ول نه مخشتلې بیا هغه دا غره ویا دا الفاظ هغه مطلب ډیر غیر موزبي خو له دې سره سره سکم دي دلته سکم جرنلستان وستل کیږي پر دې باندې موږ روایتي طریقه روانه کړي دا هغه روایتي طریقه موږ دا روانه کړس بس بیان جاری ک پریس کلب مختراسه یو احتجاج وکاو او له دې بعد سکم په اخبار کې یو مزمتي بیان راس بالاز موږ یو شینسته یعنی بل ودی ته سکم دي سیاسي پارټيان سکم دلته دي وطن پال پارټيان هغه ته په کار دي مطلب خلکو ته لار ورکي خلکو ته لار وروشو وي ته هغه نمائندګي وکي ول دوی صرف د دې نمائندګانې د دوی خاص یو اگر اخستې دي په مجلس باندې بلکې دوی به نمائندګي کوي د هرې طبقه کده ډاکټرانو غدي کده جرنلستانو کده دا ټول په معاشره کې کوم خلک د دې نمائندګي بدوي ته دوی ته بل لار وروشوي دا نس یو جرنلست وستل کیږي د دې وشاته د دې جرنلست رپورټینګ نه دي کړ بلکې د دې وشاته څنور غرزونه دي څنور قوتونه دي څنور مجلسونه دي او هغه غرزونه پر کوي دلته یو انارکی بدامني دلته موږ هم بس یو پریس کلب باندې لکه په خوځدار کې باندې بل ځای باندې هغه اصل کې سکم قوتون اصل کې هغه غواړي دغه شی سته دلته انارکی جوړ شي دنیا دا ورشکاره سي چې جرنالست محفوظ نه دي نو د دې مقاصد هغه څنګه غواړي هغه نه دغه مقاصد دوی تر لاسه کوي لیکن موږ دلته سکم دي خپل لار لیک نه د سمورته جوړ کړي نه لرو نو سره پوي چې موږ به کم داسې لار جوړو ستاسو لار زخم ځانم خوندی کو محفوظ کو او دا نور سکم دي کام خلک واغو تم سي لار روشو.
ابو رحمان تاسو سره رسنۍ د یو هیواد له څلور پنځو مهمو ستنو څخه ګڼل کیږي اوس چې د څېړنې زیاده تحقیقي ژورنالیزم مخه دلته نیول شوی دا ژورنالیزم دلته ګزړن واله دي څه فکر کوي چې آیا پر ټولنه به ډیر بد اغیز نه وي؟
ګوره چیرې چې رسنۍ کمزوري یا رسنۍ نه وي نو دا غي ځای ستونزې تر نورو ځایو په نسبت یو په لس زیاتې وي څنګه چې مخکې آریل صاحب ته دغه خبر وکړل ته جنو د نشتون د ژورنالیزم په څنګه کې درنګ ک موږ په یو دغه کې انجن نه لرو نو هغه د شذو ستونزې زموږ دي نو هغه به تر خلکو پورې څوک ورسي سړی خو د شذو په ستونزو باندې یوې خواته پیژنې بلې خواته زموږ یو ټولنه چې د هغه روایتي د سړی د شذو په ستونزو د هغه په حالاتو په غو باندې ژغیدای نسی نو درنګ ک چیرې زموږ رسنۍ کمزورې سي نو زموږ دغه د نارینه وو پرخه کوم د ستونزو دا هم دغه حساب کله کده د شذو ستونزې چې دا چې مطلب په هغه رسنۍ کې نسته نو دا غوي ستونزې تر رسنۍ یا تر خلکو پورې دا غي ژغ نه رسول کیږي نو د سرو برخه چې دا هم دغه حساب ک مطلب کوه ک چیرې رسنۍ کمزوري نو هغه ټولنه او دا غي سیمه خلک به تر نورو خلکو ورسته پات لویدلی او په هر لحاظ باندې کمزوري وي.
وطن پال صاحب دا کاسي چې کومه برخه په ژورنالیزم کې دا په نړۍ کې ډیره پرمختللې ده د ټولنیزو رسنۍ لالارې د ټوئیټر او فیسبوک لالارې موږ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د جنو اکسونو په وسیله خبرې دی سو او خلک یو بل تاکسونو سره تبادله کوي خو زموږ چې یو دودیز ټولنه ده چې دا غوی عکس اخلي غوی د ځان لپاره پیغور بولی او ځان لپاره عیب بولی، څنګه کېدلی سي چې د اکاسي ژورنالیزم برخه ته واده ورکړي؟
اکاسي کې کوم شي کوم خواته شته خبر وکړم، یو کان چې دغه خالي دانش کولای شي ولاړ شي او خپلې ادارې لپاره یو کار وکړي او ادارې ورته وویل چې به دا کار کوي ماته راضي به دا وکړي، بلکې هغه که یو عکس جوړ کړي هغه یو عکس ډېر غټ تر شا مقصد لري لرلی شي. زموږ چې کوم ټولنه د قبایلي په هغه کې کوم د پیغور خبره تا وکړه، تر یو سټې مخکې د انډیا یو اکټر یو فلمي اکټر په فلم کې یو کالج جوړ کړی و ریسه جوړ کړو، هغه په ټول ایشیا کې استعمال شو، څه وجه د هغه اثر په دې شراب هغه یو عکس د ثقافت یا د کلچر په والا باندې خلکو ډېر غټ اثر اچولای شي. موږ داسې ډېر عکسونه موږ په فیسبوک باندې موږ ګورو چې په هغه کې د افغان یا د پښتو کوم کلچر شي ده هغه ښکاره شوی او هغه خلک ډېر خلک وګوري خلک یې ډېر خوښوي، نو دا شی چې د کلچر په والا باندې په دې والا باندې ډېر غټ هغه کولای شي په کار دی اوس په دې شي باندې کار.
ښاغلی زین الدین بیرته به تاسو ته راسو، تاسو له ورځپاڼې سره کار کوئ، دلته په پټ کې اکثریت ورځپاڼې په اردو ژبه یا په انګلیسي ژبه خپریږي، یوازې په شمیر دوې درې پښتو ورځپاڼې دي، څنګه کېدلی سي چې دلته د میشتو قومونو او د پښتنو او د بلوڅو د دوی په خپلو مورنیو ژبو کې ورځپاڼې راووزي؟ آیا دا به دلته د خلکو د ستونزو په له منځه وړلو کې څه مرسته ونه کړي؟
مسله دلته کوم نظام چې دی ګره تعلیم خپل اوس موږ د پښتو سره تاسو اندازه کوئ چې موږ پښتو څنګه کوم چا اورېدونکي دي نه، موږ په ژبه باندې د اردو څونه اثر دی په سکول کې تقریبا ګرد نظام چې دی په اردو کې دی یا په انګلیش کې دی، مورنی ژبه کې نسته دلته داسته، او دارنګه کوم چې وین کې چې کوم نه دی اخبار ګوري دا هغه ګرن تقریبا په اردو ژبه په یا په انګلیش باندې، نو کوم اخبار ولا چې دی خپل دغه ته ګوري ګټي ته ګوري دا ته ګوري، نو اول خود باید دی بس مشکم دغه دی تعلیمي نظام نه ټول باید مورنی ژبه کې کوم چې ضروری دی اردو یا انګلیش دغه کې دی سبجیکټ.
ارین خان ورستی پښتنه بل تاسو وکم، د افغانستان او د پاکستان اړیکې له تیرو څو کلونو راهیسې کله ښې سي او کله خراب سي، تبن چې دوه څنګلوري هیوادونه تر خپل منځ اړیکې سره شکی، نو باید له سیاست رانیولې تر اقتصاد او په هر برخه کې باید مثبت تبادلې سره وکړي، په تیرو کلونو کې د افغانستان او د پاکستان د ځوانو ژورنالیستانو ترمنځ کله کله په پېښور او په اسلام آباد همدارنګ په کابل کې ځینې سیمینارونه جوړ شوي دي، اوس چې دلته ځوان ژورنالیستان په عموم کې ټول ژورنالیستان د ستونزو سره مخامخ دي، آیا دغه به د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ستونزو پر له منځه وړلو باندې منفي اغېز ونه کړي؟
که زه دا خبر وکړم چې دلته څه کم ژورنالیستان دي په دې صوبه کې خاص کر بیا پښتانه ژورنالیستان دي، یقینا د پاکستان او د افغانستان په مابین کم تعلقات سره راغلي دي، بیا د ژورنالیستانو کم ایکسچینج پروګرام دي د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه سرسو دي، لیکن د دې صوبې زخم زما په خیال دلته له کوټې ځخه ډېر کم ژورنالیستان دلته د حکومت په باندې تللی دي، سي حکومت لیږلي دي یا ارګنایزیشن سي کم دي الته لیږلي هغه دي خو راغلي دي، نه داسې یو تروس موږ یو سیمینار ورکشاپ دلی دي افغانستان ژورنالیستان راغلي دي د کابل دي یا د کندهار دي یا د افغانستان د بلې داسې سیمې راغلي دي په کوټې کې داسې سیمینار یو شي کړی ورکشاپ کړی خپل ستونزې لایو سره شریکې کړی وي، یا دا هغه خاطر بوتي موږ نه دي، ها بالکل کېدای شي د پېښور له خوا ځتللی یا د اسلام آباد تللی، خو پکار دیس داسې پروګرامونه وي د ژورنالیستان دپاره، نو دا به یو داسې وي چې یو خو د دوی تر مابین هغه کمیونیکیشن کې تور استعمالېږي فیس آف، فیس آف ودې تر کړي چې یو بل ته شاور ګرځولي، نو که چیرې دانه د ایکسچینج پروګرام وي په هر سطح په ژورنالیستانو کې که د اقتصاد والا خلک وي که د سټوډنټو په هغه کښې وي که د ادب او هنر په لارې ځخه وي، نو دا به د فیس آف پر ځای باندې یو فیس آن جوړ شي، یعنی یو بل سره به کمیونیکیشن کېږي خبرې به کېږي یو بل ته به مخ سي د هغه مخې به دغه وي چې یو بل ته نږدې کات وسی ولته سی وچا د څومره نږدې کېږي خبرې سره کې خبرې سره شریکي هغه لالار سي ستونزې ختميږي او کمیږي او یو بل سکم دي تا ته لار در کولای سي.
ډېر مننه چې مشترم په دې باس کې ګډون
کور ودان. ډېر مننه
د ځوان فکر د دیونی خبرونه هم دومره ور
شالا اب لڑوں دوں ځکه نه راکوي ژوند مزا اوس مالا یار مې واغستر کی وانو لیونه شو هبس خالک راولی طبیبان مالا چی اخیر بجڑا خوار غنی رخصت چی ول اشلوی کفند یاد شانا